کاغذ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانیم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي وای په پاکستان او یا هم په تورخم کې بند پاتې افغانان کولای سي د اپریل میاشتې تر 19مې پر تذکرو افغانستان ته واوړي نوموړي پرون د دوشنبه پر ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یاد کسان باید له دغه فرصت څخه استفاده وکړي هغه ویلي چې له معمول سره سم په تورخم کې یوازې ناروغانو ته د ویزې پرته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي پاکستان تر دې مخکې افغانانو ته پر ترسکرې له تورخمه څخه پاکستان ته د تیرېدو اجازه ورکوله خو تیره میاشت اسلام آباد دغه پریکړه لغوه کړه چې له امله افغان مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ شول د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانانو څخه غوښتي چې له یاد فرصت څخه په استفادې هیواد ته ستانه سي او په خبره یې د تورخم لاره به د څو ورځو لپاره د هغوی پر مخ خلاصوي د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسون په خپل کلنی راپور کې په جنوبي اسیا کې د مذهب د ازادۍ په اړه اندیښنه ښودلې او شرایط یې خورا خراب ګڼلې دي د کمیسون پرون د دوشنبه پر ورځ خپل کلنی راپور خپور کړ او د امریکا له حکومت څخه غوښتي دي چې افغانستان باید د مذهب د ازادۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي اندیښنې په لیست کې شامل کړل سي د کمیسون هم دغه راز ویلي دي چې د طالبانو لراته غبرسته په افغانستان کې د مذهبي او دینی ازادۍ او د وضعیت د خرابېدو له کبله د هیواد باید د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل سي د دغه کمیسون مشر له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي دي چې د دوی وړاندیزونه دی ومني او هغو مذهبي اقلیتونو ته چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دي امریکا ته د مهاجرت زمينه برابر کړي د بشر د حقوقو یو شمېر نړیوال سازمانونه وایي چې طالبان د شوزو او انجونو د حقوقو په ګډون بشري حقوقو په خاص ډول د مذهبي اقلیتونو حقوقو او د بیان او فکر ازادۍ ته درناوی نه لري د غراز د کمیسون ویل دی چې په هند کې د ملتپال حکومت دراته غوسته د مذهبي ازادۍ په وضعیت کې د پام وړ خرابوالی راغلی دی د کمیسون د بارانو چارو وزارت د هغه وړاندیز مناتل کړي چې پاکستان دی په دې تور لیست کې پاتې وي د امریکا د بارانو چارو وزارت په تور لیست کې اوس مهال چین اریټریا میانمار شمالي کوریا پاکستان روسیا سعودي عربستان تاجکستان او ترکمنستان شامل دي او په دغه لیست کې شاملېدل کولای شي چې د بندیزونو لګیدو لامل شي د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د دوشنبه پر ورځ ویلي ک لازم پوځي تجهیزات ولري کیف کولای شي چې د روسیې پر ضد جنگ وګټي د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر آستن په داسې وخت کې اوکرين ته سفر کړی چې په دغه وخت کې جنگ درهمي میاشت ته داخل شوی په دغه جنگ کې زرګونه کسان وژل شوی او ملیونونه به کور شوی دي دغه جنگ د لویدیځ هیوادونو د سخت مخالفت ترڅنګ د اوکرين سره د روسیې پر ضد پوځي مرستې هم زیاتې کړي د امریکا دفاع او د بارانو چارو وزیرانو د اوکرين د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره د ملاقات وروسته د دفاع وزیر لوید آستن ویل د ګټلو لومړی ګام داوی چې ته باور لري چې ګټمه نو د اوکرين مشران باور لري چې دوی جنگ ګټلی سي هغه زیاته کړه موږ هم باور لرو چې دوی لازم پوځي تجهیزات او ملاتړ ولري دوی دغه جنگ ګټلی سي د پینټاګون وایي ویل چې د دواړو خواو دغه ملاقات ډیر ګټور او تفصیلا وو د ملاقات وروسته آستن ویل چې امریکا هیله لري چې د روسیې پوځونه به په اوکرين کې ستومانه شي د تیرو څو میاشتو راهیسې د اوکرين جمهور رئیس د لویدیځو هیوادونو سره د درنو وسلو لکه توپونو او د جنگي الوتکو غوښتنه کوي او هوډ کړی چې اوکرين ځواکونه د نورو وسلو د درودلو وروسته د جنگ بړه بدلولی شي په یو بل خبر کې ټاکل شوی دی چې د متحده ایالاتو ډیپلوماټان به په همدې روانه ونی کې لومړی د اوکرين لویدیځ شهر لفیف او بل اخره پایتخت کیف ته بیرته ستنه شي په ګاونډي هیواد اوکرين د روسیې د یرغل وروسته متحده ایالاتو په کیف کې خپل سفارت وټړه او ټول کارکونکو یې ګاونډي هیواد پولند ته واستول د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایدن په رسمي توګه بریجټ برانک چې اوس د سلواک په جمهوریت کې د متحده ایالاتونو سفیر دی د اوکرين لپاره د نوی سفیر په حیث ونه مووی د متحده ایالاتو ترڅنګ د ناتو او اروپایي اتحادیې ګڼ شمیر هیوادونو هم ویلي چې کیف ته خپل ډیپلوماټان بیرته استوي اوتریش بلجیم چک جمهوریت فرانسې ایتالیا سلواکی او سلوانی ویلي چې دوی هم دا کار کوي د ایران د بارنو چارو وزارت د اټومي مذاکراتو د غونډو د ژر تر ژره بیا پیل کېدو غوښتنه وکړه چې لڅه مدیرای سي زندې دي د ایران د بارنو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده اټومي مذاکرات ته په اشاره چې د څپاسه یو کال راځي د اوترش په پلازمینه ویانا کې روان دي پرون د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په دغه مذاکراتو کې هغه څه چې په اروپایي ټولنې چین او روسیې پورې اړه لري پا پای ته رسیدلی او یوازې د ایران او امریکا ترمنځ مذاکرات چې په غیر مستقیمه توګه د مذاکره کوونکي له لوري پر مخ بیول کیږي ډیر ورو روان دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان څرګنده نه کړه چې آیا ایران د متحدو ایالاتو سره د مستقیمو خبرو کول غواړي او کنه. د راپورټونو له مخې اټومي مذاکرات وروسته له هغه وځنېدل چې ایران د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال تراګرو سازمانونو د لیست څخه د سپاهي پاسداران د نوم د لرې کولو غوښتنه وکړه. ښاغلي خطیبزاده وویل چې اروپایي ټولنه هم په دې باور ده چې په مذاکراتو کې ځنډ د هیچا په ګټه نه دی. او په یو بل خبر کې ایران د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د خپل سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره د خبرو اترو وروستی پړاوې مثبت او جدي وو او د راتلونکي په اړه د پرمختګ هیله څرګنده کړي. د تهران او ریاض ډیپلوماټیکي اړیکې په 2014 کال کې خرابې شوې او تیر کال د اپریل او سپتمبر په میاشتو کې د خبرو اترو څلور پړاوونه سیوي او د تیرې پنځشنبه غونډه په دې ډول کې پنځمه وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده خبرانو ته وویل چې په بغداد کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو پنځم پړاو مثبت او جدي وو. ایران او سعودي عربستان دایمن په ګډون په څو سیمه ییزو جنگونو کې د مختلفو اړخونو راتل کوي. په یمن کې ایران د حوثي اغیانو او ریاض د یمن د حکومت ملاتړ د پوځي اطراف مشرکوي. په 2014 کال کې کله چې سعودي عربستان یو شیعه عالم نیر النمر اعدام کړ، ایرانی مزارچانو په تهران کې د سعودي په ډیپلوماټیکي ماموریتونو برید وکړ او په ځواب کې ریاض د تهران سره ډیپلوماټیکي اړیکې ختم کړې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهان وایي د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو تر کنګلېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سربیره د افغان میرمنو وضعیت د خرابېدو په طرف روان دی. د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره هم متحده ایالات او هم طالب چارواکي د افغان میرمنو په مشکلاتو کې برخه لري. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
بلګرو ملتونو او د واشنگتن په ګډون بهرنۍ حکومتونو د انجونو د خوندزیو د تړل کېدو په شمول د میرمنو د حقونو په برخه کې د خپل ژمنو څخه د طالبانو په شاتګ نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د څوارلسو مستقلو کارپوهانو په بیانیه کې همدارنګه د متحد ایالتونو حکومت هم تورن شوی چې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په کنګل کولو سره د افغان میرمنو ژوند خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي
په داس حال کې چې جنسیت پر اساس تاوتریخوالی د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې یو اوږدمهاله او ناوړه ګواښ دی، د متحده ایالاتو په اقداماتو سره حالات نور هم خرابیږي.
دغو کارپوهانو همدارنګه د طالبانو لخوا پراخ جنسیتي تبعیض د میرمنو د حقونو د خرابېدو لامل بللی دی. د ښځو د حقونو فعال او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغان ښځو وضعیت په سیستماتیک ډول خرابیږي.
په هر شک په افغانستان کې د نه د ښځو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره تاوتریخوالی او غا سیستماتیک جنسیتي اپارتاید د ښځو په مقابل باندې ډېری.
میرمن بارکزی وایي اوس په کار ده چې یو نوې منطقي لار پیدا شي.
طالبان باید خپل د کړنو نه افغانانو ته او نړیوال ټولنې ته باید او باید دوی مسؤول اوسي. همدارنګه بهرنۍ مرستې هم په افغانستان کې باید په شفاف ډول باندې مصرف شي. متاسفانه عدم د شفافیت او مؤثریت د بهرنۍ مرستو په دستګاه او مخزن ملل متحد پروژو کې هم ډېر لیدل کېږي.
بلخوا د افغانستان د حقونو د څار په نوم یو بدني بنسټ په افغانستان کې د خپل سرنیونو او سارایي محکمو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه مدني بنسټ چې د مدافع وکیلانو او حقوق پوهانو څخه جوړ شوی د یک شنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خلکو د نیونو په اړه دقیق ارقام نشته. وایي چې د سیمه ییزو سرچینو له قوله د ښځو په ګډون زرګونه کسان د طالبانو په زندانونو کې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح هم وایي چې د اسلامي امارات لخوا د پخوانیو پوځیانو او خبریالانو په ګډون د ځینو افغانانو په خپل سر نیونه، توقیف او د شکنجې بیلګې شته.
تر هغه پورې چې د اسلامي امارات لخوا نه د نظام د تعریف مسله مطرح نشي او تر څو پورې چې د ملي او نړیوال مشروعیت مسله رامنځته نشي، د محاکمه موضوع په ترڅنګ د نیونې او د توقيفونو مسله دا عادلانه نه ده.
د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت کابینې د ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدونو په صفر نقطو کې ګډ بازارونو د تړلو پریکړه کړې ده. د ایران په ګډون د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو د تیرو څو کلونو راهیسې په صفر نقطو کې ګډ بازارونه جوړ کړي وو، چې پکې به د افغانستان او د دغو هیوادونو تولیدات د محصول د اخیستلو پرته پلورل کېدل. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د دغو بازارونو د تړلو د علت او د طالبانو د حکومت لخوا د بودیجې تصویب د ځنډ په اړه د دغه حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حق مل سره مرکه کړه.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمنو ریدونکو، ننګهاریان وايي خوشاله دي چې ماشومان ته د واکسینو څاڅکي د کورونو تر دروازو راوړل کیږي، او په دې سره یې کمکانو ته واکسین منظم او په خپل وخت تر سره کیږي. لدې نږدې یو کال ورسته بیا په ختیس کې کور په کور د پولیو ناروغي ضد واکسینو کمپاین تر سره سو. ابوبکر علیزی له ننګرهار څخه په دې باره کې راپورټ راستولی.
ننګرهار میشه د پولیو ناروغي ضد واکسینو کور په کور کمپاین ته خوخت دی وای د سربزیتو کمکینو ته د پولیو ناروغي واکسین ورسیږي. د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته په ختیځ کې د لومړی ځل کور په کور کمپاین و چې د مارچ میاشت کې تر سره شو. اوس ننګرهار میشته وای ستونزې ته په کتلو سره کور په کور کمپاین پریکړه پر ځای ده. دوی زیاتوي خوخت دی چې اوس یې د پولیو قطرې ماشومانو ته د کور تر دروازو راوړل کیږي، چې په وینا یې دې سره به تر پخوا زیات ماشومانو ته په خپل منظم وخت واکسین ورسیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي شعیب او رضوان ترخیل وایي کور په کور د پولیو ضد ناروغۍ واکسینو کمپاین ته خوخت دی. په خبره یې وړاندې به د پولیو واکسین په محدودو ځایونو کې لکه مسجدونو کې کېدل چې یو شمېر ماشومان به ترې محروم پاتې کېدل.
د خوښۍ ځای دا ده چې بېرته د پولیو واکسین کور په کور کمپاین پیل شو. مخکله دې چې با د پولیو واکسین کېدنو په جمعتون او په محدود ځینو کې کېده، نو خوخي زیاده ده چې به تا کور په کور واکسین تور ګرځي او هر ماشوم ته واکسین په خپل وخت سره اجرا کوي.
کور په کور به دې خدای چې واکسیناتور دې کور ته او د کورنۍ چې څومره ماشومان دې 15 کلونه کم عمره هغه ته ټولو ته واکسین راسیږي، نو دا ډیر فائدہ مند او دې سربې د پولیو هغه درجه به خې صفر شي په افغانستان کې.
که څه هم خاریان د واکسینو د کور په کور کمپاین په پیل خوشاله دي، خو په خبره یې که د واکسیناتورانو په ډله کې خزینه واکسیناتوران هم وي، نو ممکن چې په کورونو کې مېرمنو او هغوی چې نارینه یې په کورونو کې نشته اسانتیا راولي. لیما په جلال آباد ښار کې ژوند کوي.
مخکې چې به دا د واکسین والا به خزی راتلې، اوس خزی ورسره نه راځي. دا ډیر خلک سړیانو ته نه ورځي، سړیانې په کور کې نه وي، نارینه بنو نارینه ته خزې نه ورزی چې خپل بچیان ویسی د ویګ بچیان سي نسی چتلای چې ورته واکسین واچي.
په ختیځ کې لنګدې یو کال وروسته کور په کور کمپاین بیا وشو. دغه کمپاین د مارچ میاشت کې تر سره شو. د ننګرهار روغتي چارواکو په مرکه کې د امریکا غږ سره ویلي و چې نتیجې د مسجد په مسجد کمپاین څخه خبره. د ننګرهار د امریکا روغتي او بیان قبول رحیمی امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي و
اړوند تطبیقونکو نړیوالو موسسادو چې دغه برخه کې همکاري کوي او غوښتنه دا و چې دا کمپاین به کور په کور باندې تر سره شي. ځکه د خوخي خبردار چې اسلامي امارت پر اتک سره امنیتي مشکلات ټول لمنځه تللې دي، نو غوښتنه او تاکید دغه و چې دغه کمپاین به کور په کور باندې تر سره شي. ځکه دغه کم کمپاین چې په جماعتونو کې تر سره کیږي د دغه نتیجه او تطبیق ډیر زیات خنه
ورسله. هغه چې د جمهوریت نظام پر مهال په ننګرهار کې کور په کور کمپاین پر مهال پر واکسیناتورانو بریدونه وشول، هماغه مهال د پولیو کمپاینونه هم وزندول شو. خو د طالبانو راتک سره د پولیو ناروغي ضد واکسینو کمپاین پایل شو، خو کور په کور نه. تیر مارچ میاشت کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته لومړی ځل کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړل شوه، چې چارواکي وایي نتیجه هم تر پخوا ښه وه. ابوبکر علیزه، امریکا غږ شنه رادیو، جلال آباد.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د روغتیا نړیوال ادارې WHO د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان کړی دی چې د ملاریا د مخنیوي لپاره د لومړي واکسین استعمال به د دې مرض په ضد مبارزه کې ستر پرمختګ وسی. نور حال له جنیو څخه د امریکا جغ د خبریالي لیزا شلاین پر لیجل رپورت کې ووري.
د ملاریا علاج ناممکن نه دی، مخې نیول کې دی شي، خو بیا هم هر کال د نړۍ 200 میلیونه خلک په دې مرض اخته کیږي او قریب شپږ لکه د ملاریا د مرض له لاسه مري، چې د کینی ماینه زیات د افریقا ماشومان دي. د دې بد وضعیت سره یو خخه د دې بد وضعیت سره یو خبر ده هم چې د ملاریا د مخنیوي په لړ کې پرمختګ شوې ده او د ملاریا ضد د لومړي واکسین جوړېدو زیره ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوالې ادارې د واکسین د ملاریا ضد مبارزه کې یو ستر تاریخي ګام بولی. د دې واکسین د ازمایښت لپاره په کال 2019 کې په غانا، کینیا او ملاوی کې کمپاین پیل شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د موده کې د 1 میلیون نه زیاتو ماشومانو د ملاریا واکسین اخیستل دي. ماری حمل د روغتیا نړیوال سازمان سره د ملاریا د واکسین د تطبیق پروګرام مسولیت لري. هغه وایي د دې دوه کلن ازمایښتي پروګرام په اساس ویل شو چې دا واکسین خوندي دي، ارزانه هم دي او رسول هم اسانه دي. هغه زیاتوي
We saw a 30% drop in children being brought to the hospitals with deadly severe malaria.
موږ د ماشومانو په ملاریا اخته کېدو کې د ډېر سلنې کمی شهیدان یو، ورسره موږ د ملاریا د لاسه د ماشومانو د مړینې په شمیر کې د لاس سلنې کمی رپورت هم لرو. کدا واکسین سم تطبیق سي، نو قوي احتمال دی چې هر کال قریب د 40,000 څخه تر 80,000 پورې د ماشومانو ژوند وژغورل سي.
د WHO په وینا د غاوی په نوم د واکسین د جوړولو شرکت به قریب 155 میلیونه ډالر مرسته وکړي تر څو په افریقایي ملکونو کې د واکسین ماشومانو ته ورکړل شي. د ملاریا ضد واکسین د کورونا د وبا د خپرېدو نه مخکې د جوړېدو په حال کې وو. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې دوی د کورونا ضد واکسین د جوړېدو او اخیزونه ډېر څه زده کړل. میرمن حامل وایي
there have been new platforms
د کورونا ضد واکسین د جوړېدو سره موږ د واکسینو د جوړولو نوې لارې وموندلې او هله ده چې د دوه نو لارو او وسیلو څخه په کار اخیستو موږ د ملاریا ضد واکسین هم تولید او تطبیق کړو.
تیر جولای چې د بایوټیک په نوم د درملو جوړولو شرکت چې د کورونا ضد مهم واکسین فایزر جوړ کړی دی دا اعلان وکړ چې خپل وسایل وکاري. نو مولوی شرکت ویل دي چې دوی غواړي چې د دې کال په پای کې د ملاریا ضد واکسین ازمایښت پیل. نو شواشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د مخرم پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو له افغانستان څخه تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیمه ییزو سیالیو کې برخه اخیستې ده. که څه هم لوبه مساوي پای ته ورسېده، خو دا د دغو ښځو فوټبالرانو لپاره ستره بریا وه. نور تفصیل په راپور کې واوري.
دا لوبه د یک شنبه پوره است د استرالیا په ختیځ ویکتوریا ایالت کې تر سره شوه. په دې لوبه کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې وکولای شول چې ګول وهي، خو د لوبڅار لخوا ګول رد شو او بالاخره لوبه مساوي پای ته ورسېده. افغان لوبغاړي خوشحالي دي چې له مودو پس او له وطن څخه له وتلو وروسته د لوبو میدان ته رادانګي.
دا پزروپوره ده، دا عالی ده چې له مودو پس مونږ بیرته په ګډه په مسلکی ډول لوبیږو. مونږ رسمن په ګډه لوبه کوو.
د لوبډلې روزونکی جیف هاپکنز د سیالي لوبډلې پر وړاندې د افغان لوبغاړو لوبه وستایله.
د ملبورن د لوبډلې روزونکی دوه ځوانې مېرمنې دي، د دوی غوښتنه دا ده چې مساوي فرصتونه ورته برابر کړای شي، څو هغه لوبه وکړي چې د دوی خوښیږي. څرګنده ده چې داسې یو څه په افغانستان کې مساعد نه وو. دوی د لوبو را کبله زورول کېدلې.
د افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې کپتانه نیلا بوي د لوبې وخوده چې طالبان د ښځو د ورزش مخه نشي نیولای.
د لوبې اهمیت دا و چې مونږ په هغو ورزشي جامو کې لوبه کوله چې د افغانستان بیرغ پکې و. دا زموږ لپاره ډیر اهمیت لري. دا په دې معنی ده چې طالبان نشي کولی زموږ د لوبو مخه ونیسي. مونږ به د افغانانو لپاره او په خاص ډول د میرمنو لپاره لوبو ته اوس هم دوام ورکړو.
اتم میاشتې وړاندې کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، استرالیا د افغانستان د فوټبال لوبډلې د لسګونو لوبغاړو او د هغوی د خپلوانو په ویستلو کې همکاري وکړه.
بسیار خوشایند است.
مونږ په استرالیا کې د ژوند کولو څخه ډیر خوند اخلو. مونږ د مختلفو روزونکو سره کار کوو. هغوی ډیر مهربانه دي او د نوي ژوند پیل دی.
د یک شنبه له لوبې څخه څو ورځې مخکې د ملبورن ویکټري لوبډلې افغان لوبغاړو ته ورزشي جامې چې د افغانستان بیرغ پکې وو وسپارلې. په دې وروستیو کې د افغان خزینه فوټبال لوبډلې یو شمیر غړو په بریتانیا کې هم له یوې سیمه ییزې لوبډلې سره لوبه کړې ده. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو، د دې اوس بعد امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ولادیمیر پوتین د اوکراین د بیرحمه او ناحق بشپړ لرغل نه تقریبا دو میاشتې تیر شوې دي او د اوکراین سرحدونو نه په اخوا لا په خوا د دغه جنگ تاثیرات احساس شوې دي. په خاصه توګه د نړیوالو خوړو خوندیتوب په زیاتېدونکو توګه په خطر کې ده. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلې اوکراین او روسیه دواړه د مهمو زراعتي موادو تولید کوونکي دي. د نړۍ د غنمو 10% صادرات په نمونهي توګه د تورې بحیرې له سیمې نه راځي. په داسې حال کې د نړۍ د جوارو 10% او د آفتاب پرستو تیلو 15% له دغه سیمې نه راځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شرمن ویلی د راپورټونو له مخې د روسي سمندري قواو د اوکراین بندرونو ته د لاسرسي په مخ کې خندونه اچوي، د لزګونو هغو کشتو مخه نیسي چې له مدیترانې نه را رسېدلې دي چې د نړۍ مارکیټ ته خواړه ورسوي. روسیې لږ تر لږه په درو ملکي تجارتي کښتیو باندې هم بمباري وکړله چې له اوکراین نه سفر کوو. روسي توغندیو او بمونو د اوکراین هوایي میدانونه، د اورګاډو پټلۍ، د اورګاډو سټیشنونه او لوی لارې ویجاړې او تباه کړي دي چې د غنمو، جوارو او د نورو تجارتي مالونو د صادرولو لپاره مهم دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمنویل د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمترو کولیبا په قول روسیه په فعاله توګه د غلو سلوګانې او د خوړو د ګودامونو مرکزونه هدف ګرځوي. د روسیې لخوا ټول دغه اقدامات په اوکراین او د اوکراین له سرحدونو نه خپ اخوا د خوړو ستونزه پیدا کوي. په ټیټ او منځنی عاید هیوادونو کې د خوړو قیمتونه لا پخوا لوړ شوي دي. په داسې حال کې روسیه د اوکراین د صادراتو مخه نیسي. په ټول منځنی ختیځ او افریقا کې د غنمو په شمول د اساسي موادو لپاره لا پخوا قیمتونه لوړ شوي دي. تر اوسه پورې په روان کال کې د 16 او 50% ترمنځ قیمتونه لوړ شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمنوی دی موږ په خاصه توګه د هغو هیوادونو په باره کې اندېښمن یو چې د اوکراین په وارداتو باندې تر ډېرې اندازې پورې متکی دي چې خپل خلک ماړه کړي. د نړیوال خوراکي پروګرام اداره لا پخوا په څه باندې 8 هیوادونو کې 138 میلیونه خلک له ایتوپیا نه تر افغانستانه پورې، له جنوبي سودان نه تر یمنه پورې او له نایجیریا نه تر سوری پورې مړوي. مګر اوس د پوتین جنگ د خوړو د مرستې د برابرولو قیمتونه لوړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اټکل کوي چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په نتیجه کې به په درسته نړۍ کې 10 میلیونه نور خلک د خوړو نه خوندیتوب ته ورټل وهل شي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمنو ویل بلاخره وازنه لاره دوامداره وربند او د اوکراین له خاورې نه د روسیې قواوو بشپړ وتلو او د اوکراین له سرحدونو نه د لریوالې له لارې دغې بشري فاجعې ته خاتمه ورکول کېدی شي. دغه پریکړه د یو شخص سره ده او یوازې د یو شخص سره. ولادیمیر پوتین دغه جنگ پیل کړی دی. دو د نړیوالو خوړو دغه ستونزه پیدا کړې ده او د هغه څوک دی چې کولی شي دا جنگ ودروي.
تاسید امریکا جاخ سرمقاله واورده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جاخ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوریدئ.